په کابل کې د سهار اته بجې سوی یوې بلې خبرونې ته بیا هم زه فریبا ظاهر اشاره خلاص درته وایم او ستاسو د دې خبرونې قربانه یم. په دې خبرونه کې اوري: په کندوز ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو ډیروالی او د خلکو اندېښنې.
له ډېر وخت نه کې چې کندوز ښار شاوخوا ته جنګ روان دی، طالبان دي، نور خلک چې د آزاده توګه خپل کار وظیفې ته تللی نیسي، نور ډز غږ هم ډېر نږدې راځي، ټول خلک اندېښمن کړي دي.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړو کې ملکي مرګ ژوبله.
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې لس کسان چې اته یې ماشومان، یوه یې مور او یو پلار وو، اوسېدل. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده.
کونړي ځوانانو په یوه نوي کمپاین سره د خلکو هڅول پیل کړي چې د سړکونو پر غېدو او خوندیتوب کې برخه واخلي.
دغه کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی تر څو حکومت او خلک په دې وپوهېږي چې دغه سړکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي، کمزوري خلک ځي.
نو راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: حقیقت څه دی او د تاندې څانګې پروګرام. خو تر هر څه دمخه مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې: د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. او د چین د فضایي ساینس او ټکنالوژۍ اداره وایي چې پر مریخ د دوی د فضایي بیړۍ کښېناستل سخت کار و. د خبرونو تفصیل: د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 211 قول اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل:
کماندوای تازه نفس از مرکز کې
له مرکز کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوزیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي. دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. تروریستو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ځان او مال ته زیان واړوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اوریدل کیږي او په ښار د حملې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي. په دې اړه تفصیل وروسته اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنا پرستنو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. د دغه وزارت مرسیال وایي سید حامد روشن پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه شوې.
د برق د پایو په نخه کول او تخریبول یو تروریستي عمل دی او دغه جنایت تر سره کولو سره به کلک قانوني چلند تر سره شي. تیر کال هم په ورته تکتیکونو سره د برق پایې په نخه او تخریب شوی ول چې موږ په دې تړاو شپکته نه نیولی ول. دوی په خپل اعتراف کې د طالبانو غړیتوب منلی و.
برښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برښنا ډیر لس پایې په بمی چودونو کې تخریب یا هم چپه سوی دی. ورمش په هم د کابل په ولسمه ناحیه کې د برښنا یو پایا وال وزول سو چې لاملې د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برښنا پریسوه. زموږ اخلاص د رادیو ری. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواک رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جینسا کې وویل چې جو بایدن تیر ماښام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت برقرارولو ټینګار وکړ. ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې ویلي چې د حماس او په غزې کې د نورو ډلو لخوا د راکټي بریدونو په وړاندې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق کلک ملاتړ کوي. خو ټینګار یې دا دی چې دواړه لوري باید پر شهرونو په بریدونو کې د ملکي وګړو او خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. د سپینې ماڼۍ په ویلامې کې دا هم راغلي چې ولسمشر بایدن له محمود عباس سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ کوي او دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کلونو شخړې د هواري لپاره تر ټولو ښه او وروستۍ حل لاره بولي. بلخوا د ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو قمندان اسماعیل قانی د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی. د ایران العالم تلویزیونی چینل ویلي چې قانی ویلي چې د اسرائیل پر وړاندې جګړه یوازې د حماس نه بلکې د ټولې اسلامي نړۍ جګړه ده. هم په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې یوې مشرې له ټولو هغو اړخونو چې د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب سوي د کړکېچ کمولو غوښتنه وکړه. د اوکرایني ولوردت په چارواکي له روسیې سره د پارلمان د یو غړي تبادله له امکانه لیرې ونه بلله. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا سکرتر الکسی دانیلوف پرون په یوې مرکې کې وویل چې که فرصت برابر سي کیف به په پوره لیوالتیا د اوکراین د پارلمان غړی ویکتور مدوید چوک روسیه ته وسپاري. په بدل کې د اوکراین هغه وګړي تسلیم کړي چې په روسیه کې بندیان دي. د اوکراین دغه چارواکي زیاته کړي چې دا پریکړه باید د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي لخوا وسي. او د چین د فضایی ساینس او ټکنالوژي اداروي پر مریخ د دوی د فضایی بیړۍ کښېناستل سخت کارو. د تیانوین یو ماموریت قماندان هی رونګوی پرون شنبه پر مریخ د چین د فضایی بیړۍ ته کښېناستلو په پیکینګ کې وویل:
دا ګران کارو لومړی وار دی چې په دې مسیر کې ګام شو. موږ له زیاتو پیچلتیاو سره مخامخ شو، خو زیاتې هڅې مو وکړې. د دې بریالۍ ناستې لیدل چې له پلان او هدف سره سم ترسره شول په ژوره فضا کې د چین د تحقیقاتو مهم څرک دی، ځکه چین د لومړي وار لپاره له ځمکې پرته په بله سیاره کې یوه پلټونکې وسیله کښته کړه.
دا د چین لومړنۍ فضایي بیړۍ ده چې د مریخ سیارې پر سطح راکښته کیږي. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. ورته د خبرونې لومړنی مطلب ته د کندوز امنیت قمندانۍ وایي امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د تیارسۍ امر کړی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې حتی د مرکز په څنډو کې د وسلوالو تحرکات په وروستیو کې زیات شوي دي. د کوچني اختر په دریو ورځو کې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند تیر شپه 12 بجې پای ته ورسېد. تفصیل په دې راپور کې وایي
زهرا کاکړ د کندوز د مرکز اوسیدونکو د چوي وسلول طالبانو د کندوز شهر په شاوخوا کې لڅمو دی راهسي خپل تحرکات زیات کړي دي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو د اندیشنو په اړه وویل:
له ډیر وخت نه کې چې کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دی، شاوخوا ته طالبان دی، نور خلک سده آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسي، خپل د خپلوانو خبره اخیستلی نسي، نور ډز غږم ډیر نږدې راځي. نور دغه حالت د ټول خلک اندېښمن کړی دی.
د کندوز بل اوسیدونکی احمد الله وایي روان وضعیت د عامو خلکو پر رواني حالت ناوړه تاثیر کړی دی.
دا وضعیت سے درجے بخار کو باندھے بد تاثیر کر رہا تھا. 500 متر کے او یو کلومیٹر کے گورے سے جو قندوز طالبان اسی اور ڈز و جاغون ہے بخار کو ڈیر بد آغیز کر رہا تھا. روانی لحاظ دے اقتصادی لحاظ او دولت ہم اقدام نہ کی لارا خان اڑندے مرمری سے خوشی کی پا عام الس باندھے لگی جی.
احمد بلال د کندز بل اوسیدونکو دی. د پوینا د کندز اوسیدونکو د کومي حمله لډاره احتیاطي تدابیر سخت کړی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې کندوز ته تعدادي ځواکونه استولي دي. نو همدې عمل خلکو منځ کې ډېر وخت ویر پیدا شوی ده. خلکو د احتیاط په توګه اولیه مواد چې خوراک کې توکي اوسمن توکي دي هغه ذخیره کړي. همدارنګه ځینې کورنیو تکاویان او زیرخانی خالي کړي ترڅو د خوندیتوب لپاره یو تدابیر ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت پرون کندوز ولایت ته د تازه دمه کمانډو ځواکونو د استولو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل دغه ځواکونه به د طالبانو د احتمالي حملې په وړاندې د خلکو ساتنه کوي.
نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې هدف تازه دمه کمانډو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای سوي دي. د امنیت پر خلاف به د طالبانو هر ډول فعالیتونو او تحرکاتو ته سخت ځواب ورکړي.
د کندوز امنیت قمندانۍ هم پرون په ویلامه کې ویلي چې په دې ولایت کې ټول پوځي پرسونل په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. د کندوز اوسیدونکو وایي پر دغه ښار د کومي حمله د احتمال لډاره په خلکو کې بیره خبره ده. تر یو لړ پراخو حمله وروسته کندوز ښار په 1494 او 1495 مریضو کلونو کې دوه ورې د وسلوالو طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوی وو. د کندوز د امنیت په باب اندېښنې په داسې حال کې زیاتې سوي چې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېد. د اختر په دریو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خال حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینو فعالانو د اوربند تمدید کړی په نوم. په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له طالبانو یو غوښتنه کړې چې اوربندي وغځوي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، دوامدار اوربند هغه وخت امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او موافقه وسی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو ری د افغانستان د روغتیا وزارت له اختر وروسته په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت وایي د اختر په ورځو کې خلکو د ټولنیزې فاصلې پر رعایت کولو او له ګڼې ګوڼې څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی لارښوونو ته پام نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د دوی له لارښوونو سره سره بیا هم خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د لیدنو او یو بل کره د تګ راتک پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې سمې په پام کې نه دي نیولې. د عامه روغتیا وزارت مرستیال میرویس علیزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ته په پام خې تر اختر وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شي.
متاسفانه مونږ ګورو چې زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده هغسې همکاري کوي، روغتیا وزارت سره نه کوي او روغتیایي لارښوون ته خاصه پاملرنه نه کوي. نو په همدې اساس سره د اختر په ورځو کې ډېر کمه فیصدي خلک روغتیایي مراکزو ته د خپل ټیسټ لپاره مراجعه کوي. نو امکان دې شته چې د اختر څخه وروسته د خلکو هجوم په روغتیایي مراکزو باندې ډېر شي او ډېر امکان شته چې د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې رامنځته شي.
د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شپږ کسان د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي او پنځه شپېته تنه نور په دې ویروس اخته شوي. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي چې له کوم توپیر پرته د اختر په ورځو کې د خپلوانو او ملګرو په لیدو او ملاقاتونو بوخت دي وایي چې حکومت دې د هغو هیوادونو په وګړو او هلته د میشتو افغانانو په تګ راتګ بندیز ولګوي چیرې چې د کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د کابل یو تن اوسیدونکی ذبیح الله وایي،
له حکومت څخه غواړم چې له هند سره او نورو ګاونډیو سره چې هلته د کرونا ویروس نوې پیښې ډېرې دي پوله وتړي تر یو موده پورې تر هغو چې وضعیت سمیږي.
خو د کابل یو بل اوسیدونکی خاموش بیا په دې نظر نه دی. د خلک په بېپروایۍ تورنه بیا وایي په خپله د اختر مبارکیو لپاره د هېچا لیدو ته نه دی تللی.
په اختر ورځو کې چې کوم هغه د روغتیا وزارت پاملرنې ته هغه وړاندیزونه چې کړي دي هغه په پام کې نیسم او له همتنانو او له هیوادوالو څخه غواړم هغه د روغتیا وزارت هغه اعلامیې چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان کړي دي موږ ته هغه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله د کرونا درې شپېته زره او څلور سوه څلور اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر دوه زره اووه سوه دوه څلوېښت کسان مړه شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه پنځه سوه یو دېرش زره کسانو ته د کرونا ویروس ضد واکسین تطبیق شوي دي. روغتیايي چارواکو په زلونو ویلي چې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر له دې هم زیات دی ځکه د دوی په وینا د هیواد ډېری وګړي د کرونا ویروس د ازموینې لپاره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
زموږ خلاص د راډیو اوري مختر دی چې په خبرونه کې نورو مطالبه توارسو د کونړ د ځوانانو هغه کمپاین په اړه به مو خبر کو چې پټیلې ده چې د سړکونو او لارو کوڅو په ترمیم کې خلک ورشکیل کړي او په دې توګه خلک وهڅول سي چې د ټولګټو پروژو په خوندیتوب کې برخه واخلي. د دغو ځوانانو سره زموږ همکار خبرې کړې دي او دا راپور یې ترې چمتو کړی.
دلته د اسدآباد او پارون ترمنز په سرک د شګې په ساحه کې یو ډله ځوانان لګیری څوک سیمټ راوړي څوک شګه او څوک هم په سطلونو کې اوبه راوړي مساله جوړوي او پرې کندو کپر سرک بیرته رغوي. د سرک ترمیم کوونکی رضاکار ډلې مشر امان الله سالارزه چې بیلچې په لاس کې نیولی او د سرک پر رغولو بوختې وای دا کار ځکه پیل کړی چې څو خلک او حکومت په دې وپوهیږي چې سرک جوړول او ساتل غواړي، نو ځکه یې په خپل مصرف او خپلو لاسونو د سرک جوړولو ته لستوڼي رابډ وهلي دي.
دغه کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی تر څو حکومت او خلک په دې وپوهېږي چې دغه سرکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، باید وساتل شي. موږ په خپلو مصارفو او په خپلو لاسونو باندې لګیا یو سرک جوړو تر څو خلکو ته اسانتیا برابر کړو، ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي، کمزوري خلک ځي. موږ خپل هڅه کوو خو په دې باندې نه کیږي چې موږ ټول سرک جوړ کړو.
ذبیح الله لاروی د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هر ورځ په یاد سرک تګ راتګ کوي. وایي سرکونه او دې ته د ورته ټولګټو پروژو ساتنه د ولس او حکومت ګډه دنده ده. دغه سرک د خلکو او حکومت د بېغورۍ له امله کنډو کپر شوی او حکومت په ساتنه او بیا رغونه کې پاتې راغلی دی. اوس چې د غزوانانو یې د ترمیم لپاره مټې را بډ وهلي، کار یې د ستایلو دی.
د کورونو بې پرې راتاو کړي، د ولو بې پرې راتاو کړي، دا سرک ټول بېرته کنډو کپر شوی دی. غزوانان په شخصي مصرف باندې لګیري دغه ځایونه جوړوي، نو دغه غزوانان دي چې بېرته دغه سرک یو څه بعضې سیمې خیر غولي دي. نو د دوی احساس ته سلام. زه په ټولو هغو خلکو چې کورونه یې د دغه سرک خواوشا دي غږ کوم چې دغه سرک چې دی دا د ټولو عموماً پای یو شی دی، ټول خلک ترې استفاده کوي. نو د خپلو کورونو اوبو، د خپلو پټو د ویلو اوبو په سرک مراړوي، سرک چې دی د ټولو خلکو د استفادې لپاره دی.
لاروی له حکومت وغوښتل چې باید کنډو کپر سرکونه بیرته ترمیم کړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم د رضاکارو ځوانانو لخوا د پیل شوو چارو ستاینه کوي او وایي د پارونه سدآباد سرک د یوې برخې د اساسي ترمیم لپاره بودیجه منظور شوې او ډیر ژر به پرې کار پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
پیچ په سرک باندې پیچ دی ولسونو د ځوانانو لخوا کوم کار کیږي او نیک اقدام ده. دا احساس د مالکیت ده چې دی پیش د ولسوالی ولسونه لري. حکومت هم مصمم ده او په پلان کې لري چې دغه سرک چې دا د پیش سرک ته او د اساسي جوړېدو لپاره بودیجه هم په نظر کې نیول شوی ده او انشاءالله که امید و چاره به هم شروع شي.
والی په خلکو غږ کوي چې له دې وروسته باید د سرک په ساتنه کې حکومت سره همکاري وکړي، د خپلو کورونو او ودانیو اوبه سرکونو څخه بچ کړي او باید د سرکونو له ویجاړولو ځانونه وساتي. د پارونه سدآباد پر سرک هر ورځ په سلګونو موټر تګ راتګ کوي چې له امله موټر چلوونکي، ناروغان او نورې سورلۍ ستونزو سره مخ دي. یاد سرک شاوخوا 100 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 40 کیلومتره یې د نړیوالو ځواکونو لخوا له 2006 څخه تر 2009 زیږدیز کال پورې قیر شوی و، خو په یو شمیر ځایونو کې د ماینونو چاودېدو او اوبو له امله بیرته ډېر زر تخریب شو. څو ځلې ولسونو سره حکومتي چارواکو د یاد سرک د ترمیم ژمنې وکړې، خو لا هم هماغه شان کنډو کپر پروت دی او لا نور هم ویجاړېږي.
د کنر څخه مو راپور خو واورید. اوس به ورسو د نړیوالو ورځپاڼو غټه کې به زما همکار واورو چې د افغانستان پر کومو مسایلو یې تبصره لیکلې.
له امریکا خبریدونکي سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼې افغانستان کې د اختر په اوربند یو لیکنه کړې او لیکلې دي دا اوربند یو لنډه دمه وه. ورځپاڼې د لوګر د یو اوسیدونکي حسین قادری کیسه راخیستی چې له 2 کلونو وروسته د همدې اوربند په وسیله توانېدلی پورې عالم ته نږدې خپل کلي ته ولاړ شي. قادری چې د لوګر د والی سلاکار هم د ورځپاڼې ته ویلي طالبانو د اوربند پر مهال استراحت وکړ، لوجستیکي چارې تر سره کړې او ځان له اختر وروسته جګړې ته چمتو کړ. ورځپاڼې لیکلي که طالبان په قدرت کې شریک نشي خلک اندېښنه لري چې لوګر کې به د پښې ځای نور هم پراخ او بیا به په اسانه په کابل برید کولای شي. د ورځپاڼې په لیکنه لوګر کې جګړې وروسته تر هغې زور اخیستی چې بهرنیو ځواکونو پل عالم ته نږدې د شنګ په نوم پوځي اډه تخلیه کړه. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او پر مهال د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې. مقاله کې راغلي افغان امنیتي ځواکونه او طالبان د امریکایي استخباراتو د معلوماتو پر اساس یوې سخت جګړې ته داسې مهال چمتووالی نیسي چې بهرني ځواکونه په وتو دي. ورځپاڼې کابل ته نږدې د طالبانو په تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې او لیکلي دي دغو وسلوالو د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د نرخ ولسوالۍ کنټرول ساتلی دی. یاد ولسوالی تیر اونۍ د طالبانو لاس ته ورغله او هغه مهال د میدان وردګو والی ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو له دننه طالبانو سره همکاري شوې ده. د جرمني شپیګل مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرکه خبره کړې چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د وتلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او د هیڅ کله د دغو ځواکونو د وتلو مخالفت نه دی کړی. ښاغلي غنی شپیګل ته ویلي حکومت باید د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي او په خبره یې د افغانستان ځواکونو د طالبانو د بریدونو له لومړۍ څپې سره په مؤثره توګه مبارزه وکړه. د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه ولسمشر د جرمنی مجلې ته ویلي چې طالبان د پاکستان له دولت سره ژورې اړیکې لري، هلته پریکړې کوي او له هماغه ځایه تجهیزېږي.
اسرائیل پرون یو بار بیا پر غزې ترانګې خپل حمله سخت کړې. د فلسطین د حماس ډلې ملیشو بیا د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر خاوره د راکټونو وشتلو ته دوام ورکړ. په دغو نشرتو کې چې د می له 10 نیټې پیل شوی تر اوسه د فلسطین په اړخ کې لږ تر لږه 150 وژل شوي چې 140 ماشومان دي. په اسرائیل کې هم د وژل شویو کسانو شمېر 10 ښودل شوی چې 2 ماشومان دي. د دې شخړې د مخنیوي لپاره د منځګړیتوب نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې.
پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په لړ کې پرون شنبه هغه دنګه ودانۍ ویجاړه سوه چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس، الجزیرې او نورو رسنیو دفترونه پکې وو. اسرائیل د لبنان په سرحد کې د غرض د عرب او يهودو ل خپل منځینه قراریو سره جوخت پرون د ورځې په لومړیو کې پر غزې تاړانګې خپل حمله لا سختې کړې. بلخوا د فلسطین د حماس ډلې ملیشو هم د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر لوري د راکټونو توغولو ته دوام ورکړ. فلسطینی ډاکټران وایي پر غزې په تازه هوایي حملو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزې یو اوسیدونکي احمد یعقوبی پرون د یوې نړیدلې ودانۍ په ویجاړیو کې د پلټنې پر مهال رویټرز خبري اژانس ته وویل
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې 10 کسان چې اته ماشومان، یوې مور او یو پلار وو اوسېدل. د ماشومانو عمرونه د 9 کلونو تر منځ وو. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده. دا جنایتکارانه عمل چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی، نه منونکی او غیر انساني کار دی.
د اسرائیل پوځ وایي د افراطي وسلوالو 2 کیلومتره سمڅه، نور سنگرونه او د وسلو د تولید مرکزونه ویشتلې چې د راکټي حملو د هڅې مخه یې ونیول سي. د اسرائیل په شمالي سرحد کې یو ډله لبناني او فلسطینی اعتراض کوونکو سرحدي کټارې ویجاړې کړې او د لنډې شیبې لپاره اسرائیل ته ننوتل. په لبنان کې ایران پلاوا حزب الله ډلې ویلې چې یو غړی یې په روغتون کې مړ شوی دی. د لبنان یوې امنیتي سرچینې او محلي رسنیو ویلي د لبنان دوه اعتراض کوونکي د اسرائیلي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې مړه شوي دي. په ختیځ بیت المقدس کې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د کړکیچ تازه لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د اسرائیل پولیسو په زاړه ښار کې له الاقصا جومات څخه چې مسلمانان او اسرائیلیان یې دواړه درناوی کوي د فلسطینیانو د اخراج اقدام وکړ. وروسته افراطي ډلې حماس چې پر غزې تړانګ واکمنه ده الاقصا جمعه ته څیرمه د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل د پولیسو د چلند په عکس العمل کې پر اسرائیل راکټي حمله پیل کړې. د دې شخړې د مخنیوي لپاره تر اوسه د منځګړیتوب لپاره نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په پام کې د نن یکشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تړانګ کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په همدې حال کې پرون د لندن په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو په یو مظاهره کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د رواني خونړۍ شخړې د ختمېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلازدې رادیو ریډیو سره لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ جنگ جګړو د خلکو پر د ژوند پر هر اړخ باندې اغیز کړی دی، که اقتصادي برخه ده، که ټولنیز برخه ده، که هر برخه ده. خو په کونړ کې خیاطان هم له دې ناورین څخه نه دي بې برخې سوي. په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پرتله په دې کوچني اختر کې بازار سوړو. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی په بازار هم جنگ جګړو او وژنو بد سیوری غوړولی دی. دوی وایي ډېرې داسې کورنۍ هم شته چې د سر سیوری ترې جنګونه اخیستی دی او اوس بې سرپرسته دي، نو هغوی ته پوره ډوډۍ نه رسېږي، جامې به له کومه کوي. په دې اړه هم زما همکار له کونړ څخه یو راپور جوړ کړی دی، په ګډه به سره واورو.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه یې د کاروبار بازار سوړو او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته نه رسېده. محمد نقیب د اسدآباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وایي
چې موږ به تیرو کلونو کې کار کوو، تقریبا سل جوړه یا به یو نیم سل جوړه تیارول سیزن کې، اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشي. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته، خلک هغه شان جوړې نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکاو پکول بیا غسته جوړه بیا کوله، اوس هغه یو نفر یو جوړه کوي، واسکټ نه کوي، پکول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چې وخوده چې پکې د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکل.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړه او نامنیو دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي، پر اوس کال په دوره کې بس روزمره کار او 1500 300 شل او دغه څنګه نه اوسه کال بس دونه کیږي چې بس برق بیل خلاص کړو واته جوړي مقصد دغه دوره کې برابرېږي سرکاري کار روپي ورکاو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالی ګیلمندی وای دی اختر کې د کار مزه نه و. عرفان الله کونړی.
نور کله به مونږ حتی چې کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول، اوس یو دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي، نو یو جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي. کار ډیر کمزور شوی دی د مخکې پرتله باندې، او مخکې به کارونه بیا اندازې زیات و. د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي. مخکې به کار سړی ته خوند ورکو، کارګر بم خوشحاله و، استاد بم خوشحاله و.
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډېرو کورنیو قربانۍ اخیستي، زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی د کورونا وبا اغېزې هغه څه دي چې له ډېرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخیستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستی. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي. د یو شمېر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري. د ځینو کورنیو سرپرستي بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالی شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم ګڼې چاودنې وشوې. پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په ډېرو کورنیو د اختر خوښۍ په غم او ویر بدلې کړې، او بیا هم له ډېرو کورنیو د ګټې وټې سرونه واخیستل.
او یوه چینایي فضایي بیړۍ د شنبې په ورځ په بریالیتوب سره د مریخ پر سطح خپل روبات کښته کړ. دا د چین د فضایي پروګرام لپاره یوه تاریخي بریا ګڼل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې واورئ.
د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی ویلي چې مریخ ته استول شوې دا فضایي بیړۍ په بریالیتوب پر هغه ځای چې مخکې له مخکې ټاکل شوی و ښکته شوې ده. د چین سینهوا خبری آژانس هم د چین د ملي فضایي ادارې په حواله د مې په 15مه د مریخ پر سطح د دې فضایي بیړۍ کې ناستل تایید کړی دي. سینهوا مریخ ته د تیانوین په نوم د دې ستورمزلي بیړۍ بریالي رسیدل پر مریخ د چین لومړی پل بللی دی. د دې فضایي ماموریت په ترڅ کې د ژورونګ په نوم روبوټ د پراشوت په وسیله په مریخ کښته کړی شو. د شپږو ټایرونو لرونکي دا مریخ ګرز روبوټ د لمر په انرژي کار کوي، او په دې سیاره به درې میاشتې تیرې کړي چې د دې سیارې د کانو نمونې ټول یو وارسوي. پر مریخ دی بریالۍ ناستې چین هغه لومړنی هیواد کړ چې دې سیارې ته په خپل لومړني ماموریت هم د مریخ پر مدار د څرخېدو، هم پر مریخ د ښکته کېدو، او هم پر مریخ د روبوټ د پرېښودو ماموریتونه یو ځای ترسره کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په بریالیتوب سره پر مریخ ستورمزلي بیړۍ او مریخ ګرز روبوټونه ښکته کړي دي. ژورنګ د چینانو د اور د افسنوي خدای نوم دی او له هغې څو میاشتې وروسته مریخ ته استول کیږي چې د امریکایي فضایي ادارې ناسا پر مریخ د څېړنې لپاره د پرسیوریانس په نوم څېړونکي روبوټ ښکته کړ چې دا مهال په دې سري سیارې کې په څېړنو بوخت دی. پرسیوریان چې مریخ ته د امریکا پنځم استول شوی روبوټ دی ورسره یوه روبوټیکه هیلیکوپټر هم لده. د هیلیکوپټر د لومړي ځل لپاره په یوه بله سیاره کې الوتنه کړې ده.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 212 قل اردو ویاند عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوځیان په کندوز کې ځای پر ځای سوي دي او دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کیږي او پر ښار د حملې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د افغانستان د کورونو یو چار وزارت وایي د برېښنا پر ستنو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. د دغه وزارت مرستیال وایم سید حامد روشن رسنیو ته ویلي چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه سوې. برېښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا 14 پایې په بمي چاودنو کې تخریب یا هم چپه سوي دي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي وویل چې جو بایدن تیر ماښام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت پر کرارولو ټینګار وکړ. بلخوا د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړي او هغه ته د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ داټ ورکړی دی. د اوکراین یو ولورډ په چارواکي له روسیې سره د پارلمان د یو غړي تبادله لای امکان لري ونه بلله. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا سکرټر الکسی دانیلوف پرون په یو مرکه کې وویل که فرصت برابر شي کیف په پوره لیوالتیا د اوکراین د پارلمان غړی ویکتور میدویچوک روسیې ته وسپاري او په بدل کې به د اوکراین هغه وګړي تسلیم کړي چې په روسیې کې بنديان دي. او د چین د فضايي ساينس او ټکنالوژي اداره وایي پر مریخ ته دوی د فضايي بیړۍ کښېناستل سخت کار و. دوستانو که غواړی دا خبرونه بیا هم واوري تکرار واوري او یا مو تر دې دمه خبرونه نه اوریدل کولای سئ چې د ازادي راډیو ویب سایت ته ورسئ. هلته به زموږ خبرونه او راپورونه هم ولوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت څه دی، په ګډه به سره واورو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لاختر یو ورځ مخکې په خوست کې یو ماشوم په هوایي ډزو کې ووژل شو. د دې ماشوم تر نجیب الله نجیب وایي وراره یې له خپلو همزولو سره لوبې کولې چې له هوا مرمۍ راغله او د ده له مرګ سره یې د دوی اختر هم په غم کړ.
یو دردونکی حالت دی موږ دپاره.
د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي.
موږ متاسفانه یوه جنګي ټولنه یو
او د خوشحالیو د نمانځلو لپاره بدیلې لارې کومې دي چې نورو ته یې تاوان ونه رسیږي.
نو راځئ تړونه وکړو، راځئ چې ملي سره وکړو.
په افغانستان کې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي. هغه که د ماشوم زیږیدل وي، که واده وي، که اختر وي او یا د کومې لوبې بریا وي، دوی اسمان ته د وسلو خولې نیولې وي او مرمۍ ترې باده وي. ډېر کله دا مرمۍ د مرګونو سبب هم شوي او د خلکو خوشحالۍ یې په غم ور بدلې کړي دي. په یوه تازه پیښه کې په خوست کې یو ماشوم چې له خپلو همزولو سره په لوبو مصروف و په هوایي ډزو کې ووژل شو. د دې ماشوم تر نجیب الله نجیب د دې پیښې کیسه راته کوي.
تقریبا نیمې بجې وې وروسته له روژه موتې هغه د کور ټول ماشومان او د دې تر څنګ د هغه د تورو زمانو د کورنۍ د ګاونډیانو نور ماشومان بیرون ووتل تر څو بازي وکړي. داسې شکمن اختر و ماشومان د هغه منظر غوښتل دغه شپه اول منځې برګانډونه و د دې تر منځ هغه اور لوبه و دغه کړه. مونږ په مهمانخانه کې نوسو د نورو مېلمنو سره د ماشومانو تر منځ غورځي ګډ شول چې مونږ داسې فکر وکړو چې دی په خپله کومه یوه شوخي کې یا د هغه د شوخۍ غورځي دي. خو وروسته هغه غورځي چې په هغه بدل شول په ژړو بدل شول چې سخته سخته ژړو د ماشومانو تر منځ پنځلس تقریبا شل ماشومان وو چې همسایګانو خپل ماشومان مو صحنې ته چې داخل شو هغه د مونږ خبرجان په هغه ساحه کې پروت و وضعیت خانه و بخي خانه و موټر ته مو غږ کړو غوښتل مو کلینیک ته انتقال کړو. مخکې له دې چې روغتون ته ورسېږو په لار کې خپل ژوند وبایللو.
نجیب الله نجیب وایي وراره یې د فوټبال تکړه لوبغاړی و او دوی اراده درلوده چې هغه ته داسې فرصتونه برابر کړي چې په دې برخه کې مخکې لاړ شي. خو یوې مرمۍ د هغه او په هغه پورې د دوی تړلي ارمانونه خاورې کړل.
خبیر تقریبا دیارلس کلو شپې هم ټولګي زده کوونکی و. د دې تر څنګ یو ښه فوټبالر و. نیت مو هم داسې و چې د افغانستان دغه ټیټ عمر لرونکي فوټبال لوبډله کې هم شامل کړو. هڅه مو دا کړه ځکه د کومې وړتیاوې ځانګړتیاوې چې لرلې په ډېرو کمو ماشومانو کې هغه برېښي. یو ښه لوبغاړی هم په دغه برخه کې. نو یو داسې بده پېښه و ارمانسته شوه چې هوایي پیرونه وشول ولیدلې منطقو کې چېرته. د دېغ دپاره خو په کور ده چې رسنۍ ډېر کور وکړي رسنۍ فعالیت کوي. اوس په اوس وخت کې خو ټولنیز رسنۍ په خاص ډول فیسبوک ښه رول لوبولی شي چې مدني پالون ژورنالیستان او د دې تر څنګ په عموم کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي دغه فعالیت وکړي. خلکو ته داسې فکر وکړي چې که چېرته مونږ هوایي پیرونه کړو نو مونږ د یوه کورنۍ د غم په ټغر کې نه وو. یو دردونکی حالت دی مونږ دپاره.
د خوست اوسیدونکی حبیب کامران وایي هغه ځوانان چې د خوښیو په وخت کې هوایي ډزې کوي د خوښیو د نمانځلو لپاره نورې بدیلې لارې نه پیژني.
دوه عمده علتونه لري. یو دا چې دلته خلک مدني شوي نه دي تر اوسه دوی په دې نه پوهېږي چې خپلې خوښۍ څنګه ولمانځي. او د دې تر څنګ دغه خبره په عمومي توګه ده او د دې تر څنګ دغه خلک چې دي په نظامي ارګنونو کې زیاتره دندې لري او ځینې بیا غیر نامسول وسلوال دي چې هر یو په کور کې خپل توفک لري. نو د اختر په ورځو کې او بیا داسې نورې خوښۍ شي وي چې دوی ډزونه کوي. زما معلوماتو پر اساس د اختر په شپه دوه ماشومان شهیدان شوي دي. خوست کې خلاره ده چې امنیتي ارګانونه په دغه سي د خوخي ورس کې اچاته اجازه ورنکړي چې دزي وکړي او یا په عمومي توګه دغه مخکې له مخکې دغه مناسبتي خوخي چې رزي دوی خپل اعلامي خبرې کړي تر څو دغه دزو مخنیوي وشي. نو ډیره بده ده او په خطرو شپو ورځو کې د خلکو خوخي بدرنګ شوي دي او دا مونږ بار بار لیدلې.
د کابل اوسیدونکی شرف نائب وایي ځینې ځوانان په دې خاطر هم د خوښیو په محل هوایی ډزې کوي چې نورو ته ځان وښیي.
یو کس راځي د دې په خاطر چې تربلونو ته ځان ښه حساب کړي ډزې کوي. بیا په نتیجه کې که د تربلۍ وادي هغه د دې دو چنده ډزې کوي چې هغې په نتیجه کې بیا عامو خلکو ته یا نورو کلیوالو ته ماشومانو ته یا ټپیان کېږي یا خدای مکه مړه کېږي. ډېرې داسې پېښې شوي دي. په خوست کې تاسو لیدلي ما دوه پېښې چې په مجلسونو کې د خپلو ترورونو یا د تره زامنو یا د نورو کلیوالو تر منځ د واده په محفلونو کې ډزې کېږي. حتی هغه ډزې خپل منځ کېږي. په نتیجه کې دوه یا درې کسان دي او بله غړ نه مړه کېږي. دا مسله اوس یوازې هغه پسې نه ده محدوده په اطراف پسې او زیاتره ښاري خلک چې هغې ښار کې دي یا د لوړ پوړو چارواکو زامن دي هغوی ډېر وخت د هغوی زامن د خوشحالۍ په ورځو کې په اخترونو کې په ودونو کې یا په هغه ورځو کې چې د دوی د کوم مشر د مرګ تلینی هغې ورځو کې ډزې کوي. اگر چې هغه ورځ د دوی دپاره د هغې مړي پاکې د دعا ورځ وي خو دوی په ډزو په هغه باندې لمانځي چې هغه هم ډېرې بدې پایلې لري.
ظاهر سراغ وایي حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د هغو کسانو مخه ونیسي چې د خوښیو په محل هوایی ډزې کوي. نوموړی له ځوانانو هم غواړي چې د ډزو پر ځای د خپلې خوښۍ په اتڼونو ونمانځي.
حکومت نامه غوښتنه هم دا ده چې تر څو په دې برخه کې
پلټنه وکړي، هغه کسان چې دا کارونه کوي او یو قانون وضع کړي، هر هغه څوک چې په واده کې ډزې کوي یا په نورو خوشحالۍ کې ډزې کوي باید مجازات شي. زما په اند باندې دا خوشحالۍ موږ تاسو په ډزو سره لمانځل دا په معاصر دوره کې ښه کار نه دی، او په کار داسې دی چې دغه خوشحالۍ موږ تاسو په نورو ملي دودونو سره ولمانځو. زه وایم چې راځئ د دغو خوشحالیو چې د خوشحالی مونږ تاسو په دې ډول سره لمانځو، راځي بدیل لارو ته وګورو. مونږ تاسو په هیواد کې ډېر ښکلي ښکلي دودونه لرو، ښه بېلګه یاتان ده. که چېرې مونږ تاسو دغه خوشحالی ولمانځو سره په ډېرې مینې په ولولو سره د هیوادوالو ته مونږ تاسو د خوشحالی پیغام ورکوو، نو راځي اتلونه وکړو، راځي چې میلې سره وکړو، راووځو شور سره جوړ کړو، او نورې نورې لارې شته چې مونږ تاسو کولی شو چې د بریا په دې ډول سره ولمانځو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان خوشحالی په هوایی ډزون مانځي او څنګه یې مخنیول کېدی شي، په همدې اړه مو له مدني فعال خان ولی عادل سره چې په دې برخه کې یو کمپاین هم پیل کړی مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. عادل صاحب، کلمړی دار ته وای چې ولې ځینې ځوانان اوس هم خپل خوشحالي په هوایی ډزو سره نمانځي، یعنی کله چې دوی په کور کې و خوشحالي وي یا عمومي و خوشحالي راځي لکه اختر یا د ویلو به بریا وي، دوی را پاتېږي او بیا هوایی ډزې کوي.
لبد مرغه په افغانستان کې د ډیرو نورو بدو د دونو رواجونو ترڅنګ یو د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایی ډزې کول دي چې متاسفانه یو شمیر له دې نه خوند اخلي. بلې لټ زما په نظر چې خلک په د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایی ډزې کوي یا خپلې خادۍ په هوایی ډزو سره لمانځي، هغه دا دی چې مونږه متاسفانه یو جنګي ټولنه یو. موږ له ماشومتوبه د ډزو سره بلد یو. مونږ کله چې دنیا ته راځو په مونږ باندې ډزې کېږي، په مونږ کې چې کله یوه خوشحالي رامنځته کېږي مونږ ډزې کوو او په همدې ډزو باندې بیا وژل کېږو هم متاسفانه. یعنی زمونږ ټولنه کې توپک ډیر مشهور دی، ډزې ډیر مشهور دي، د توپک کارونه د ډیر عامه سوې ده، او په دې ټولنه کې جنگ د دې لامل ګرځېدلې دی، وژنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې خلک په یو ډول توپک نه ډېر استفاده وکړي، حتی په خپلو خادیو په خپلو خوشحالیو کې توپک راګټ کړي. له ځوالې له تشدد سره یو ډول مینه، یو ډول لیوالتیا، هغه د دې لامل کېږي چې مونږه په یو ډول ځان ته بهانه پیدا کړو چې د خادۍ په مراسمو کې هم یو بد څه هغه ډزې کول دي، په دې سره خپل خادی او خپل خوشحالي ولمنځو.
عادل صاحب، یو خبره ده هم کېږي چې مثال دغه ځوانان غواړي نورو ته ځان وخی، مثال د دوی شاوخوا چې څوک دی، کلیوال تربرونه خپلوان یا پارځای کې چې کوم خلک دي، د دې لپاره چې دوی هغوی ته ځان ښودلی، د دې لپاره هم دا کار کوي چې د خوشحالۍ په محل هوایی ډزې وکړي.
دوی د توجه او د پاملرنې تیږي دي، دوی سخت اړتیا لري چې د خلکو پام خپل ځان ته راوړي، هغه یو ډول خپله هغه داخلي احساسات په یو ډول څرګند کړي. یعنې که چېرې په یوه کورنۍ کې د خادۍ مراسم ترسره کېږي او دغه کورنۍ داسې کورنۍ وي چې ډزې کول پکې دود وي او دوی ډزې ونه کړي، په یو ډول نه یو ډول دوی ته ځان بد ښکارېږي، دوی ته ځان کم ښکارېږي، او دوی نشي کولی هغه خپله لویي، خپل کاذب غرور په یو بل ډول سره خلکو ته وښي او وړاندې کړي. خلک په دې سره غواړي، یعنی خپل مهموالی، خپل لویوالی، خپل غرور ثابت کړي، یعنی مونږ داس یو څوک یو چې زمونږ په کور کې یو څه شوي دي.
نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی څنګه یې مخه نیول کېدی شي، څه باید وشي چې ځوانان له دې وروسته په خوشحالیو کې هوایی ډزې ونه کړي؟
زه فکر کوم حکومت، دیني علما، معلمین، مدني فعالان، قومي خلک ټول باید په یو غږ او په یو لاس د دغه ناسم دود پر وړاندې جدي، کلکه او اساسي مبارزه وکړي او په دې پوه سي چې دا یو غلط دود دی او باید د منځه وړل سي. همدارنګه حکومتي ادارې، خاصتا امنیتي ارګانونه، باید د هغو کسانو پر وړاندې جدي قانوني چلند وکړي چې هغو د خوشحالي په نوم وسله کاروي، توپک کاروي او هوایي ډزې کوي، چې د همدغو ډزو له امله متاسفانه نه یوازې دا چې د دغو ډزو غږ په خلکو باندې ډېر بد لګېږي، یعنې له روحي پلوه خلک زیانمن کوي. باید دغو انسانانو ته چې هغوی هوایي ډزې کوي د خوشحالي په نوم، هغو ته د یوې بدیلې لارې په اړه فکر وکړي، یعنې داسې لارو چارو په اړه فکر وکړي چې که ځوانان یا خلک د خوشحالۍ په نوم ډزې نه کوي څه کوي؟ بالاخره د هغه عوض ورته وړاندې کړي، د هغه بدیل لاره ورته وړاندې کړي. یعنی کله چې بدیل ایجاد سي او هغه خوند چې خلک یې په ډزې کې ګوري، هغه خوند په یو بل بدیل کې ګوري، زه فکر کوم ډزې به بیا د ښادۍ په مراسمو کې نه وي موجودې.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په تیره نږدې یوه میاشت کې په افغانستان کې د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته رالېږدوي 14 ځلې په نښه شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دوی کې ډېری پایې یا بشپړ ډول له منځه تللي او یا هم قسمن تخریب شوي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ پر بشپړ نړیدونکو پایو د دوی نږدې $100,000 لګښت راځي، خو هغه چې قسمن لګېدلي هم لګښت یې زیات دی. خدا پایی ولی پنه حقیقی آیا دا یو ترهګریز عمل دی که نه نور اهداف لري؟ په دې او نور مهم موضوعات مو د افغانستان د برېښنا شرکت لویان محمد هاشم سنگر نیازی سره خبرې کړې. نیازی صاحب، خره غلاس ازادي رادیو ته
ډېر مننه. خوشاله اوسئ.
په تیرو یوه میاشت کې په ځلونو باندې خلکو ولیدل چې دا برېښنا پایې په نښه کېږي. اول که په ټوله کې د هغه ارقامو په اړه باندې په تیرو یوه میاشت کې چې په نښه شوي وغږېږو، څومره ځلونه او څومره پایې؟
ټول تال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا او همداراز د روښنایي د دښمنانو لخوا د برېښنا دیارلس پایې په بمونو الوزول شوي او نړېدلې دي. هر پایه که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، د بیرته رغېدو باندې شاوخوا $100,000 لګښت راځي. او په دغو 14 پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر پرې زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی، هغه بیرته ژر رغېدلي دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي، ځینې یې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلي دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بیا برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي، هغه هم بیا برېښنا شوي دي. او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بېرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا پیل
کړي. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالي لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت ته طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په د ماتي په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بیرته په پښو ودرو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي، دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوئ نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې، خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مې غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعه تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار اوسي. او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده، چون هیوادونه معمولا ملت جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه په زرګونه کال ژوند کوي.
زه راګر زم یازه صاحب د ملت مسولیت په دې برخه کې خو هغه اندېخني چې تاسو د افغانستان امنیتی بنسټونو ته سپارلي کوم ټکي پکې یاد شوی دي؟
همدا ټکي پکې یاد شوی چې دوی د برېښنا د تاسیساتو امنیت وساتي او هغوی چې د برېښنا تاسیسات ړنګوي هغوی دې ونیسي، هغوی دې وپېژني او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
هغه لومړنۍ او ابتدایي څېړنې چې د افغانستان برېښنا شرکت کله چې میته ورزي او معلومات کوي چې پایا نړېدلې ده، هغه ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څه ډول دا کار کیږي؟
خب ابتدایي څېړنې همدا دي چې هر پایا څلور فاونډیشن لري، نو د هر فاونډیشن لاندې ماین ایښودل کیږي او هغه په ماین باندې الوزول کیږي، بیا پایا چپه کیږي او په زیاتره مواردو کې درې ماینونه درې فاونډیشنونو ته د پایې درې برخو ته ماینونه ایښودل کیږي چې هغه درې برخې ونړول شي، دا بله برخه په خپله پایا چپه کیږي، دا مسانول کیږي.
ملتونو بحث وړاندې مطرح شو، نیازی صاحب، هغه سیمو کې چې دغه پایې نړول کیږي تر ډیره پورې د ترهګریز تهدید لاندې نه دي، تلوار ګواخ لاندې، یعنی د حکومت تر اغیز لاندې دی، هغه سیمې شته. فکر کوي چې ولې دا خلک بریالي کیږي چې هلته ولاړ شي؟
سوال همدا دی، دا ښه پوښتنه ده. مونږ بار بار له خلکو غوښتي چې حد اقل نیکمرغه ملتونه هغوی دي چې له خپلو ملي شتمنیو او له خپلو ملي تاسیساتو نه ساتنه کوي. حد اقل که دی د لاس په ذریعه نه شي کولی چې د دې کار مانع شي، په دې خو کولی شي چې نږدې پوستې ته خبر ورکړي، نږدې امنیتي ارګان ته خبر ورکړي، دا موضوع د برېښنا له اړوند ادارو سره شریکه کړي او د دې وطن د دښمنانو په پېژندنه کې همکاري وکړي. موږ چې د نړۍ ستر هېوادونه ګورو، هغه د خلکو او حکومت د ګډې همکارۍ په نتیجه کې هغه د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نن نورو هېوادونو ته برېښنا ورکوي، نورو هېوادونو لاسنیوی کوي. موږ هم افغانستان هم 15 کلن تاریخ لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په دې سیمه کې د شتون په لحاظ باندې. نو له هر کوم تمه ده چې په دې برخه کې رغنده رود ولري او ولوبه وي، تر څو دوی هم د نورو خلکو په څېر د برېښنا له اړخه په نورو برخو کې مرخه او ښه ژوند ولري. اجازه ورنه کړو چې زمونږ ماشومانو له شونډو نه دی خندا وتښتوي. دا زمونږ غوښتنې دي، له خلکو سره شریکوو، بار بار مو شریک کړي دي او ستاسو له لارې هم له خلکو دا غواړو چې په دې برخه کې همکار واوسي او تر څو موږ په راتلونکي کې د دا ډول پېښو شاهدان واوسو.
اوس امنیتي ارګانونه نیازی صاحب نشي کولای چې د هر یوې پایې سره یوه امنیتي پوسته جوړه کړي تر څو امنیت خوندي کړي، خو په ټوله کې د یو پلان د را جوړولو او یاد داسې یو پلان اړتیا لیدل کیږي چې د دغې ستونزو مخنیوی وشي. د هماهنګۍ په برخه کې یا د همغږۍ په برخه کې د لیوسته کارونه به څه وي؟
هو پوهیږو چې یعنی په فزیکي لحاظ باندې موږ نشو کولی چې هرې پایې ته یو سرتېری راضف کړو، ولې امنیتي ارګانونه یوازې د فزیکي امنیت مسؤلیت نه لري، دوی کشفي او استخباراتي کارونه کوي. دوی باید د کشفي او استخباراتي پلانونو او کارونو له لارې د دښمنانو دغه ارزولو پلانونه شنډ او خنثی کړي. موږ د افغانستان برېښنا رهبري له امنیتي ارګانونو سره په نږدې کې په دې باندې کار کوو چې په راتلونکي کې څه ډول وکولی شو د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسو.
د مالي زیان کله چې تاسې هغه جبرانوي، بیا آیا بوج بیرته مشترکینو ته یا هغه چې ستاسې مشتریان دي هغوی ته راوځي؟
نه، بوج خو طبعا کله چې برق پرې شي نو خو زموږ مشتریان برق نه لري، برېښنا نه لري، نو په هغوی باندې هم مصرف لګښت نه راځي. او کله کله داسې عامه ذهنیت دا شی تداعي کېږي چې ګویا له یو شمېر خلکو نه د برېښنا د لګښت پیسې نه اخیستل کېږي، هغوی نه ورکوي، هغوی زورور دي، بلکې دا په نورو خلکو په غریبو خلکو باندې له هغوی نه دا اخیستل کېږي، هغوی باندې چارچېږي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه چې د مشتری او د برېښنا شرکت تر منځ د محاسبې معیار چې ده هغه میتر ده د برق، څومره چې میتر ودرځي د هغو درجه معلومیږي، نو په هماغه اندازه د میتر محاسبه کوی شي چې د باندې څومره لګښت راغلی، ځکه چې د لګښت دغه کټګوري معلومه ده اوله دوامه دریمه چې لاول نه له صفر نه تر سلو پورې دوه نیم افغانۍ دي، بیا یو سل یو نه تر دوه سوه پورې درې اشاریه پنځه افغانۍ دي، پنځه نوي افغانۍ دي. همداسې برعکس راځي، نو په هغه کې ستونزه نشته او هغه هیڅ ډول پکې سوی تفاهم هم نه راځي او زموږ هیوادوال دین پرې باندې شک نه کوي.
صحیح نازیه صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې لرم. آیا په ځینو سیمو کې مانی چې د اختلافي مسایلو له کبله پای نه اړول کیږي؟
زمنګ برېښنا شرکت تر اوسه پورې پرې مورد ځینې موافقه اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې دا وښیي چې په ځینو سیمو کې د اختلافي موضوعاتو یا هم د ناسالمو سیالیو له کبله دا کار وشي. خو زمنګ ویل هم دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښوي له هغوی نه اسانتیاوې اخلي او هغوی ته د فخې په ځای غم ورکوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او زموږ لخوا نه مردود دي.
زما وروستۍ پوښتنه، د دې اعمالو د دوام پر مهال به د برېښنا شرکت مسؤلیت او همدارنګه راتلونکی پلان څه وي؟ او همدا ډول که چیرته دوام وکړي دا مسایل او بلاخره هر شپه د خلکو کورونه تیاروي، د افغانستان پر برېښنا شرکت د خلکو باور ته څومره زیان رسولی شي؟
طبعا ګرچې د افغانستان خلک له درنښت نه ډک خلک دي، د درناوي خلک دي، هغوی په دې پوهېږي چې د برېښنا شرکت کارکوونکي د شپې پر مهال د اختر دغه درې ورځې زما په شمول زموږ د مطبوعاتو د همکارانو په شمول تخنیکي ټیم هم په هغه لحظه کې چې یو ځای کې چاودنه وشي او د برق پایه ونړېږي د سیمې ته رسېږي او ژر تر ژره خپله سروې کوي او پلان جوړوي. که چیرې شرایط مساعد وي نو سمدستي کار پیلوي. نو زمونږ راتلونکي پلانونه همدا دي چې له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې هزلې وکړو، پلان ورسره جوړ کړو او دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړو. طبعا برېښنا د اوسني بشریت تر ډېره مهمه لومړنۍ اړتیا ده. بې برېښنا ډېر کارونه ناشونی دي، نو برېښنا اړینه ده. خو یو ډار هېوادوالو ته ورکوو، د برېښنا د رهبرۍ په استازیتوب چې که هر څومره د دې وطن دښمنان هڅه وکړي چې زموږ برېښنا ونړوي، زموږ د برېښنا مزي پرې کړي، زموږ د برېښنا پایې ونړوي، موږ به بیا جوړوو، موږ به بیا جوړوو تر څو خپلو خلکو ته برېښنا ورسوو او د دې کورونو په برېښنا روښانه وساتو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی له تاسو ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، تاسو نه مننه. آباد اوسئ.
نازک دی جانان د خایستو نو په دنیا کې را نورک دی جانان زر مر ورش ستم گر شی دی نازک دی جانان د خایستو نو په دنیا کې را نورک دی جانان 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 کسی تل کو مرمان جانان جانان کسی تل کو مرمان
دل کر رہا غریب ماں باندھ داخڑ کو رونا شر لگی